عباس صاحب ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم طالبانو ګواښ کړی چې جګړې به زیاتې کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 5 اونیو له افغانستانه ونه وځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین دننه څلورو شرکتونو څه باندې 6 میلیارده ډالر تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ البته د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجي محمد هوفیانی تېر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر ښکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. په دې اړه په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شاباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځینې لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نه کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار والی هڅه کوي چې د دغه ښوونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملا د دې ښوونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
حاصر دمه په ننګرهار کې 952 شته چې پکې شاوخوا 14000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام کې نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یوه قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په 3 ورځو کې څه باندې 6 میلیارده ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د چهارشنبې پر ورځ وویل چې یو نوی قانون یې تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحده ایالاتونو د ونډو له بازاره ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په تیرو 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارده هانګ کانګي ډالر یې چې له 9.5 میلیارده امریکایي ډالرو سره برابرېږي تاوان وکړ. همداراز د چین بایډو شرکت څه باندې 100 میلیارده، gd.com 10 میلیارده او 500 میلیونه او نیتسی شرکت 20 میلیارده هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 6 شپېته نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندري ښار ته د یوه روان ریل ګاډي اضطراري بریک فال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې و ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسګونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دې پیښې عاملان باید ځواب ووایي. د پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي دا پیښه سبب شوه چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مصر حکومت خپله اراده تر پخوا لا کلکه کړې ده. د مصر د ریل ګاډو د ټکرونو په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2002 کال کې وشوه چې په لړ کې له قاهرې د هیواد جنوب ته پروان ریل ګاډي کې تر 300 ډېر سپرلۍ ووشل شوه. د لوبنان سرپرست صدراعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست صدراعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل، وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفټ کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لوبناني چارواکو هم تایید کړ چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کېږي چې کابو اته میاشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناکې چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. له هغې پیښې وروسته د جرمني کومبی لفټ شرکت د بیروت بندر د خطرناکو موادو په اړه څېړنې ته وګمارل شو. دا شرکت وایي چې تر اوسه پورې 85 کانتینر خطرناک مواد موندلی دي. اسدی رډو په منځنۍ سپه 12 نوې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ولوزي جګړې به سخت تکلیف په دیاړه مو د سیاسي چارو د کتونکو خوشحال خلیل نظر اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن دی امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی کړی، در حال سی امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
تمه ده چې تر درېونی او پلنډ موده کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی دا غونډه مهمه ګڼي.
خلې افغانستان دولت هم بل اخر خپل حرکت هم خلکو ته وباندې کړی نه ده، مګر هدي اقل یو ساعت سره دي.
نړیوالو چاپی خبرونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله چیرلې ده. په کابل کې د کرکټ لوبه وشو
او په خي ورکوي ځنګړې مننه کوو چې تاسو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه ګواښ په عکس العمل کې وایي د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداری ورکړ که ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستان ونوځي، د هغوی پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه وځي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان آزادی رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي، د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالی کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
طالبان امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده به د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د ډلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نهیلي کړي.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره او وحشت زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي. همدارنګه جنگ سوی ده په قندار او په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډېر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جنگ سوی ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره سوي دي. دوم که د بایډن د خبرونو وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه هم په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعا د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کرونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور پکار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبرې غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحد ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده د امریکا د متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیري لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ګواښ کړی دی که پاتې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ له افغانستانه ونوځي جګړې به تیزې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا هلته د پاتېدلو مسله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده. دغه خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه کوو. تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد طرحه ده او بله د افغانستان د دولت طرحه. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیې غونډې ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی د دې غونډو په اړه وایي.
زما په اند ترکیې غونډه د افغانستان لپاره یوه ډېره مهمه غونډه ده او داخلي افغانستان دولت هم بالاخره خپل حرکت هم خلکو ته یو باندې کړی نه ده، مګر هدي اقل یو طرح سره دي. د دې ترڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابره کړي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوا نه غواړي چې د خپل خبرو نه شاتګ وکړي. دویم خبره دا وه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو حلو ځلو یا هم د سولې د پروسې سره حل کړي. نو دا به ښه چې افغان سیاستوال ته چې طالبان دي او چې غیر طالبان دي، چې د افغانستان حکومت دی چې حتی اقل د افغانستان د اسیاین په خاطر باندې او د افغانستان په افغانستان کې د یو باثبات نظام راوستلو لپاره باید خپل هلې ځلې او هڅې ګړندۍ کړي.
لکه څرنګه چې راپورونه وایي خلیل زاد شاید د ترکیې په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت له لارې د افغانستان موضوع حل شي، خو طالبانو دا موضوع رد کړې ده. که چېرته همدا سی وي د حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان ډېر شیان رد کړي او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغوی یوازینۍ سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د اوموي فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست کې په دې اکل باندې د غوښتنې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسکر د مونږ جنگ کوو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایانو سره کینی او مغه خارجي عسکر ته دي مسؤلیت ورکوي او سره وایي چې موږ ستاسو سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارات غواړو او د اسلام لپاره جنگیږو، چې طبیعي خبره ده چې خپل جنگیالي غواړي نورم ډیر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چنې وهلو لپاره مذاکرې ته کینی. د فکر کوم چې اوس د افغانستان خلک هماغه دیش کاله مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیون اوري، دا ټولو اړخونو ته په کار دی چې راشي او د افغانستان په حق له باندې، دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانې دی چې نوی دور هغه پخوانی پوپولیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پرېږدي.
ل شکر برګزی په مننې تمه ده چې د ترکیې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع هم خبرې وشي. ل طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې چې شاوخوا شپږونې ورته پاتې دي له افغانستانه وباسي، البته په هغو شرایطو چې امریکا له طالبانو غوښتي وو. آیا دا ځواکونه به پراتلونکو نږدې شپږونیو کې له افغانستانه ووځي که به هلته پاتې شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. له بې خبرتیا وروسته دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بوستن هرالډ ټرست باندې لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه د بناورین په توګه د تپ میراث پات شوې و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. دې ضربولا جلته نږدې شپږونۍ پاتې دي او د بوسټن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چیرته د میتر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورسپانه وړاندې لیکي شبه دا وي چې د بایډن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سرمفتش د راپور پر بنسټ راغلی دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنېدو ده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورسپانه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون له مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړې دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دي، خو دا خبره هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پاتې شي. بل امریکایي ورسپانه هیل د ولسمشر بایدن د پنشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر یو تړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شاید د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼه شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورسپانی بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هغه څه چې متحد ایالتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډیر ضروري دي. د ورسپانې په باور کلارک د نورو پوځي مشرانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنې بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي، خو د افغانانو پر ضد دي.
چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو شپږ ملکان برمته کړی دي. دغه ولایت ځای چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونۍ وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره زنداني دي. په دې اړه له سیمې راپور لر.
د میدان وردګ ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی اونۍ وړاندې له موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړی وایي د یادو کسانو شمیر چې یولس تنه وو له ډلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبرې چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز کې د جلریز د مارز نه د جلریز او د مرکز میدان وردګ په دغه مارز کې یو لس نفر دوی ته کده کړی وو طالبانو، بیا یې څلور نفر بیرته خوشي کړی وو او نور یې
د جلریز ولسوالۍ ولسوال عباسین سروري بیا د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو ملکي کسانو شمیر شپاڼس تنه یادوي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو د یادو برمته سوو کسانو له ډلې نهه تنه بیرته آزاد کړي او اووه تنه لا هم ورسره دي.
د هود په درشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالۍ مربوطه شپاړس تنه ملکي وګړي د موټرو نه ښکته کړي وو، چې هغې له جملې نه نه تنه پرېښي دي او اووه تنه ورسره اوس هم بندیان دي. دولت سره همکاري کوي، یعنې موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې په دغه حوزه کې دوی نفوس پیدا کړي او یا هدف یې دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خو دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته وویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو کسانو شمیراته ته نه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دي آزاد کړي.
دولت جلیز ولسوالۍ کې هغه بیا د بګرام ته بوت نو دغه په واجه کې سره دغه طالب جیک سوی و د هغه مامنور خیل او نو د فاروق په نامه باندې د طالبانو جلیز ولسوالۍ د استخباراتو مسؤل ده. هغه په دغه واجه کې د خپل ورور په مقابل ملکی خلک کته کړي وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا دا دیموکرات او جمهوری پال گوندونو تر چلویشت دیر و سناتورانو لی ایران سر اتومی موافقی تا دا امریکا لبرتستانی دو سر مخالفت کرد او لولسمتر جو بایدن چخی گوشتی چه لی ایران سر یو بلا لا هر ارخیز موافقه لاسلی کرد. دا امریکا سنا جرگ سل استازی لری. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل غوښتنه په یو لیک کې کړې چې نور جزئیات اسمت څاروان در سره شریکوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یو لیک کې له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ته بیرته ورونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېښت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوري پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتومي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنې دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لبخې د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دا لیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی او د یو څلوېښت نورو سناتورانو ملاتړ یې هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اتمي تړون سره مخالفت کړی وو. تر دې وړاندې په یوه لیک کې چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی و، د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتل شوي وو چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوو پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برنی سندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایډن ته لیږلی و لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایډن حکومت په وروستیو ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومي موافقې د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیاره ده چې د اتومي موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایډن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسالې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
د افغان میرمن او ښځو غورځنګ څرنګه پیل شوی، څرنګه روان دی، ستونزې یې څه دي؟ د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل پاړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. او البته یادونه وکم چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم تر اتمه بجو وروسته له ازادي راډیو اورېدلی شي. خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. کابل له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شلو ورځې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ جوړه شوې وه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړوونکو په وړاندې برای خپل کړ. د دې لوبې لیدو ته پرون راغلیو نندارچیانو ویل خوښ دي چې په کور دننه د یوې شېبې خوشي چانس ترلاسه کوي. له کابله راپور لرو.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریز لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
اتحاد انفجار کې قرار لرو ولت مجید حسی کې ترسو د خپل جشن خوشالۍ همدارنګه خوخي او ملي ولوزي
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویاړ دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابره کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غواره لوبغاړي هم اعلان شوی خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي تل کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چان راغلی. د دې لوبي تاس یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټله او د توپو هنیا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیالي لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډې وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شهزاد محمدی دوی مخه پانی ولو بولاو اتسلور او یامنډی وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپه نه پایل کړه او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 ورګي هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وزلید. هغه پوره سل منډې وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم ښه او تیز لوب وکړه خو په څلوېښت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیزې لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړۍ لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابره کړي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
او یو یادونه وکم چې نن له دوو تر درو تشناس من لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلئ. اته بجو دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4000 نویو ښوونکو د منظورۍ خبر ورکوي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په درو ورځو کې څه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان وکړ. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 68 نور ژوبل دي. او د لبنان سرپرست سری اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغان میرمنو د سل کلن تاریخي مسل په اړه تحلیلي مطلب.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل د ښځو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان ښځو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د 14 میل مریضې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانمانو جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اینډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وخت سخت گپ زدن هم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د شوز د غورزنګونو سره مل کړ او چې ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه ووهل. شهزادګۍ اینډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمېر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لاکسو او له خپلې کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې سریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوز خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې تر ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې 9 میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي نو د ښځو له تعلیمي بهیره تېر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفي وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا 4 کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو دا فعل لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکتران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلن دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمینه برابره سوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغاړې میرمن پروین د همدې ادعا یوه بېلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغاړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن جیلا، استاد نحواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نتاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولې او په ګډه زینب نندارې ته وعده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو موندله، خو له چادرې سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نه آید که سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی پیاد میده چه ده سینما زینب پر زینو و دارید یو شمیر شدی حال تا ورو بلالی ز پش پجم طولگی کی وم او پداس مرحله کی وم چه شوندی ده چادری ده اغوستلو امر کردی و به همدی ورد داود خان میرمنو تو ویل چه سر لنن تاس مجبوری نیست چه چادری واغوندی پیاد میده چه ده مور می اوش کراغلی او ماتای ویل چه لوری تنور تری خلاصه او حتمی نده چی چادری واغونده ما هم بیا نواغستله
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و ما نپوشیدم
پا هم دی دوره که بود چی شوزو ده پرمختگونو پایوا بلا پتا هم پشکشه شده او سیاست تایی مخکره ده شوزو دیمکراتیک سازمان چی ده شوزو ده حقونو ده ملاتر لپاره پا دیر لسو پینزه سلویشتم لمریز کال که جور سو ده هم دی گامونو یو بیلگوا انا هیتار اترزاد یادوالی سو چی ده دی سازمان مشریه کولا شغل رفی د محمد ظاهر شاه د سلويشت کلنی واکمنی په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي پرځیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي جرګي غړي شي په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو کوبران ورزایی دي روغتیا وزیر شو په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي تعلیمات شروع کړل
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود وو
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هره ساحه کې وي و په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي په کابینه کې ادقل یوه وزیر مدلو ده خزه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکزې وي اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندی سره روان و زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د هلکانو په ښوونځي کې درس ویلی ځکه د نجونو مکتب نه و
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کیږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغې په اعتماد کې وانخیسته څوک اعتماد کې وانخیسته بالاخره څه شو هغه نظام هم سقوط وکړ د شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر با عمول جنجال ها و مشکلات زنایی در ولایت افغانستان بسر می بود.
ده هاگو شدو ستونزو تا پا پام چه پا ولایتونو که او یا هم پا مرکز که وی ده شدو سازمان خپل پروگرامون درلو دل چه لمخی مرستی که ولی. ده دی سازمان او پا زنگره دول ده دکتر صاحب نجیب الله دیر پام دیتا و چه ویلی شدی ده افغانستان ده طولنی نمایی برخ ده او لدوی سر باید هر دول مرسته و سی چه باسی واد سی او ده هیواد پا پرمختک که مثبت رول ولو باوی.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې یې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډېره زیاته وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه و داشېونه، او د ښځو نزله لکه ناروا هم استفاده کړو، د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یو بل فصل کې د کورنیو جګړو پیل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه شول، ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوې چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمنځ او د سړي پرمنځ، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز و چت نشی. داسې یو قسم تون نظر او افراطی غونډه دودی فکرونه مثلا په منځ کې رالو، چې څوک وایي چې دودی په لاس کې پروګرام او برنامه او ښځو لپاره او حقوق لپاره او ازادي لپاره، بالکل نه و. دا وخت دا مصروف شو څلور کال کې چې په قدرت و مجاهدین، ټول څلور کاله په جنګونو تیر شو او ښځو ډېر صدمه ولیدل.
ښایي په تیرو سلو کلونو کې د ښځو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 5 کلنه دوره وه چې په 1996 کال کې پیل شوه. په دې وخت کې ښځو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د ښځو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بې اغېز نه دی. له همدې کبله د ښځو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي، هغه تشه نسي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوې وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center.
د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس یې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي. لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې مېرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لغو خبرو چه مونگ لطالبانو سردر لوده، اخکاری چه اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی، لدیرو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا دیر جورشو قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي، ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو دپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
اچار اچار اچار
تو چشی اچار
دی گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواگو آریدونکو سلام. خدای دی پیپسی بوتل نرو چخه جوڑوی اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه ملکه دراورو چې د موږ خبریالې د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده.
وزیر صاحب که دې خوښه وي مرکه به پیل کړو.
پیل به که مه وارخطا کېږه، دا ووایه چې دا بلوسې چېرته اخیستی؟ ډېر ښایسته دی.
سترګې مو ښایسته دي وزیر صاحب. دا مې ورور له کاناډا را لېږلی دی.
رښتیا؟
هو.
ته به یو کار وکړې راته.
څه ډول کار؟
که دې له وروره د هغه مارکېټ ادرس واخلې، له کوم نه یې چې تا ته دا بلوز اخیستی دی، ځکه زه مې اوونۍ وروسته کاناډا ته سفر لرم، نو چې هغه مارکېټ راته معلوم شي وا به یې خلم ځینې. ډېر مې خوښ شو.
سمه ده، زه به مې ورور ته تلیفون وکړم چې ادرس راولېږي. ناخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی، کنه ما خو دلته په کوټې سنګي کې اخیستی دی، او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرت کې ولاړی؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
زه خیر دی، پرون مې د ورېرې واده ته تللی وم. خیرشان مو ډېر عصري خلک وه، ټول په بهر کې اوسېدل. دغسې ښایسته ښایسته جامې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې.
هو، د بهر شیان کله دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
هو رښتیا وایې. اوله ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه، ټولو راپورې وخندل. وایي ته هم بېکاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو، د دنیا ټول بې کیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایه. ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستې وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو، چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته ووایم، کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ با کیفیته شیان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یم. او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایې وزیر صاحب، دا دې بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اولیدلی دی که امکان درلود نو د یو دو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، اسنه چې بیرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رای سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
وزیر صاحب، که دې ما مانې چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بیرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته ووایم، نو اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له ارشګار ته راغلم چې رایش مې هم خراب نه شي. که خفه کېږي نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده.
ځې نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راشم.
ولی د ایتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوي؟
ځکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولی د شیر بازار سوړ شوی؟
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي؟
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولی د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي؟
ځکه چې په خانه او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولی مطبوعات جنګ ګرموي؟
ځکه چې د جنګ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولی اوس عاشقان لیونیان کېږي نه؟
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به یې کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخېږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هېڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډېر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډېر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړېږي.
ولا ورته سودا مې دې کړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه، ما پسې ګرځه. خزه احتیاط کوه چې په خپل بچی ونه لګي.
ټوخی را نږدې شو.
مړې دیګه تارانه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چیرته ځو؟
دغه سې خزه په کړکۍ وراوړو.
ښه، که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده څو کړکۍ نه بندوي.
چې خزه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ټا خبرې مه کوه راته، په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
تا خواه کنیسه چه ده چه غاکشتا کنه.
نه د چا حق خو نشته.
د چا حق نشته، راځه په کړکۍ را واوړه.
ښه ښه، نو اوس دغه مال را وباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی، دا یې مال
د موبایل کریډیټ کارتونه، زه دې ده ته بیولم.
او ولیونیه، چې کم وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې، تاته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا د معلمې کره د کومه شول؟
او ساده، په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو.
نو چې د رشوت خور کور دې واهه، خو د کوم قاضي یا سارنوال کور ته به تللی وي.
او لیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس مونږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیاوري خیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.